په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د مخکخو خزو او نزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم زنوري اس نوري د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. چارواکي وايي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه کارکونکي نن په یو برید کې ووژل شول. چین د هیواد هغه خبریاله چې په فبروري کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یو خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یکشن به د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو په تور بلفل ونیول. د خبر پانه لمخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څارنې لپاره دی ولایت تللی و چې د رشوت په تور ونیول شو. دواړو ادارو ویلي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. درې نیول شوي سناتوران د فاریاب، سرپل او د خوست استازي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د کمیسیون نن په یو خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې دا مسله د غراز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام لاستراوړنو یوه د خطر سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بلل دي. تیرونه د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو خپلواکي اداري وویل چې پریکړه شوې چې له دې وروسته به خپل والیان د خپل ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. چارواکي وايي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیت قومندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه حوالی ساعت 8 صبح دو تن از کارمندان
له بعد مرغانن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیات دو تن کارکونکو د وظیفې په لور روان و چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاک ټپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمه ته پولیس او د چړنې ټیم رسیدلې دي. چړنې دوام لري.
د غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ ورسته پیخه د تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکونکو دند ته د تلو په وخت نصرګن وسلوالو وژلې. تر دې مخکې د تیرونی د دوشنبه په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبريالانو د ملي اتحادې مشر رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې وژل شو. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولې دی. د ولی له دفتره نن په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې د تسل عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جذب مسول چې جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې ونیول شو. خبر پانه کې دغه راز ویل شوی چې دا کس د چپرهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنۍ اعترافاتو کې خپل جرم منل دی. چارواکو له دې وړاندې ویلو چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلې خو دا یې هم منلې و چې ځینې غړي لا تر اوسه فعال دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځنی ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځنی ځنډ په مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه درېدلې و او قانون جوړونکو خبرداري ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یکشنبه ناوخته پر دې لایحه لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحه له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر شپږ سوه ډالر ورکول کېږي چې عاید کم دی. د ولسمشر ترامپ یې ونیوه که دا وه چې دا پیسې کمې دي او غوښتنه یې کړې وه چې باید 2000 ډالره دغو د کم عاید لرونکو ته ورکړل شي. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او 11 تنه ترې تم دي. د روسي د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخان ګیلسک په سیمه کې نوایا زم لیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شو. دی وزارت ویلي چې دغه کښتۍ د عملی د 19 تنو له ډلې دوی ژغورل شوی او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسي خبری رسنۍ وایي لکتر لګت لور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوی چې د احتمالي ژوند پاتې شو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د سبب شوی چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له خاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر ورکړی او په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. د ودرش کلنې ژانګ ژان سبتی ویډیوګانې چې آنلاین ډېرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې خبرې شوې کووید 19 ناروغي سره لاس او ګریوان دی. خلک په بټیو کې سوځول کېږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي. نوموړي د هغو خبریالانو له ډلې لومړنۍ خبریاله ده چې د روان کال په لومړیو کې د چارواکو لخوا نیول شوي او محاکمه کېږي. پر چین د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د خپلو اقداماتو په خاطر انتقاد شوی او تورن شوی چې په دې اړه یې معلومات پټ ساتلي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا نور خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالی بشیر په ژوندۍ بڼه مخته وړي په څو شیبو کې. البته
مخکخي خزي
د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني صفد ول شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زمال علي بشیر به پر مخ وړم. نن په مخکښ شدي پروګرام کې زموږ ملمنی تورپیکی علم او مریم عمر دي. لومړی به ورسو د مریم عمر پر لور چې دا په لندن کې تجارت کوي. ل خپل ملمنو سره به خبرې کوو. اوریدونکو تاسو کولای سئ زموږ له ملمنو خپلې پوښتنې هم وکړئ. ل شزینه اوریدونکو می ځانګړې هله د چې مشته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0500822515 او 0999203500. د خپل لومړی میلمانی پر لور ورځم. مریم عمر زموږ سره پر لیکه ده. مریم جان، خبرونه ته شرغ لاست.
سلام مریم جان، بول شما بخیر و یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. ان شاء الله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم که امروز شما هستم مریم جان.
تشکر مریم جان، ډیره مننه چې وخت مو وایست چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. مریم جان، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوي. که تاسو لومړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه مشته وایست.
تشکر مریم جان. کوم تقریبا حدود 10 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش می رسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال می شه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس په اروپایی او امریکا او کانادا دغه ځایونو کې ورته ډیر خلک لیوالتیا لري، خلک دغه کالی او نور لوازمات تاسو څخه پیری؟
لیکن قصد واسه افغانی ما چون بسیار انتیک است، ما بدون از که افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از اسکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستن در اینجا مشتری های مستن که بسیار واسه افغانی را دوست دارن، به خصوص بالا پوش های ترکمنی ما را. دیگه لباس هایی که یعنی قدامت زیادتر داره اونا را زیادتر میپسندن. اینا زیاد انتیک دوست دارن. من بدون از که مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. من خودم وقتایی که میپوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر کسا نکنه. سخه لباس مقبول است دیگه. اینجا بسیار مردم خوشدار لباس افغانی ما هستن واقعا.
شه مریم جان، تاسو له کوم طریق دا تجارت کوي؟ څنګه دا کالی تاسو تر خلکو پورې، تر مشتریانو پورې رسوي؟ آیا آنلاین دکان لري که په فزیکی توګه تاسو دغه جامې خرڅوي؟
ملاله جان، لباسا را ما آنلاین به فروش می رسانم. تقریبا سال اول که من تجارت شروع کردم، از طریق دوستایی که داشتم برشان ادورتایز کردم که من لباس های افغانی به فروش می رسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور می کنم و صفحه اینستاگرام جور می کنم، از همون طریق لباس ها رو به فروش می رسانم. بعدا از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق از عموم از پیش ما می خرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینه را که من درست می کنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه بر من زیادتر وقت که من او را آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از او خاطر به می پلان هستم بخیر دکان با کنم، اما حالا فعلا آنلاین بفروش میرسونم.
مننه مریم جانی. اوس هم یو څو اوریدونکو مشته تلیفون کوي، د دوی پښتنې به هم واخلو. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شذي پروګرام دی.
بله ښه،
موږ ستاسو ژغ او تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري هغه مو وکړئ.
مشتبا نظامی هستم، از ولایت پکتیکا با تماس شده. بزرگوار من همیجا وظیفه ما هستم. خب بعضی مشکلات ها ما اینجا داریم، اگر شما بتونین از طریق رسانه تان به گوش مسئولین برسانین، اینجا درست دوای با کیفیت اصلا پیدا نمیشه. درباره تبابت خیما و قدر دسترسی خوبی ندارن.
مننه ستاسی،
یک مسئله شخصی هم
بلی ستاسی تبصیره مواخسته. اوست په نورو خپرونو که ستاسی پشتنی او کمی تبصیره چی دی هاگه با خپرو او چارواکی براغوارو ستاسی پشتنی باور چخکو. اوست محل در مخکش شدی پروگرام دی کز مجل میلمانی مریم عمر چخ تاسی کما پشتن لری یا د دوی د تجارت پا اره چی پلندن کیه کوی د افغانی جامو په هغه اړه که تاسو کومه تبصیره لری لطفا له موږ سره تماس ونیسئ. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو، د مهرباني وکئ ازادي راډیو ده. زه فکر کوم چې زموږ تماس قطع سو. اوس هم یو بل اوریدونکو، د مهرباني وکئ ازادي راډیو ده. بلې، زموږ ژغ تاسو ته درځي. زه فکر کوم چې زموږ اوریدونکي زموږ ژغ نه اوري. مریم جانې، تاسو ته به بیرته راسم او تاسو څخه به پوښتنه وکړم. د دغه تجارت چې د افغاني جامو تاسو کوي او آنلاین طریقه تاسو کالی خرڅوي، دا مارکیټ څومره یعنی ډیر سوی دی؟ څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟ آیا تاسو له کمپټیشن سره مخامخ سوي یاست که څنګه؟
مالای جان، اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود در قبال داره. زیاد وقت و مشکلات ها وقتی اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوست ها هستن که مثلا این تجارت هم میکنن، خودستان افغان و خانم های افغان هستن در لندن که این تجارت ها پیش میبرن. وقتی که من تجارت شروع کردم، از ما دو دوست دیگه ما تجارت شروع کردن که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما من به خاطر که این تجارت ما یک هدف داشتم که میخواستم با اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشیشتم، گفتم نه، من باید تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود تجارت ما در قبال دارد، ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر یکم مشکلات ها باید باشی، که منتظر کمپتیشن ها باشی، ایچی داره همه باید بپذیری.
بله مریم جان، دا تجارت چې تاسو او نور شزی او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شوز ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته رالیږي، له هغه افغان شوز سره څومره مرسته کیږي لدی طریقه؟
مالا جان، دو سال پیش ما یک سفر داشتم. اول ایدیای تجارت ما هیچ وقت نداشتم. دو سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا ما هیچ راحت نبودم، چون شرایط افغانستان روز به روز وخیمتر شده میره. خانما زیاد، خانمای بی‌بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با اون خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم در یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از ما آقا بسان که میره در کجا شما درست میکنیم، مستقی خانما است در بر ما درست میکنم. پس در فکر خودم ما میگم آمد، وقتی که ایجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر من یک کار بکنی؟ چرا نیست بچیم؟ من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی روان کنیم و ما میخواییم که لباس ها خانمای افغان که بیدازا پسند، یعنی میتونن که دوست دارن که بدوزن بر ما درست کنن. ما میخواییم از طریق خانمای افغان کمک کنم. باز مادر جان ممنبعیم موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها روان کردن. بعدش اول لباس ها بر ما رسید، دیگه مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید بتایز میکردم. باز بعدش مادر جان ما خیلی همراهیم تلاش کرد، خانم ما را پیدا کردیم. آل فعلا تقریبا یک 50 پای ماشین گرفتیم که خانم ما دو کار میکنن و کسایی که کار نمیکنن، یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز در از اینا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز بر ما درست میکنن لباس ها را. باز میرن کسای کمبر ما کار میکنن، میرن اصلیشون میگیرن و دیگه فعلا خانم ها هستن که در موسیقی حیاتی ما کار میکنن.
دیر مننه مریم جانی ستاسو دا وخت څخه چې د ازادي رادیو په مخکښ شدي پروګرام کې مو ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو د مریم عمر ژغ اورید چې په لندن کې تجارت کاوه او دا دلته په افغاني جامع په لندن کې د افغانستان څخه راوړي او دلته پر خلکو پیری. بل میلمانه مو د نن ورځې د مخکښ شدي پروګرام تورپیکی علم ده. تورپیکی علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. تورپیکی جان از مر سره پر لیکه ده، برنامه ته شرغ لاس تورپیکی جانې.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ستاسو همکارانو او درنو اوریدونکو ته. تاسو مننه کوم چې مانم دعوت کړی په دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
مننه تورپیکی جانې چې تاسو هم وخت وایست او له موږ سره یو ځای یاست. تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوئ. کلومړی د دغه موسسې په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړئ چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د خوځو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا په اړه کار کیږي او موږ په څلور دېرش ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو. دوی په سندس کوي او د وروسته بیا د ګروپ غړي د دې په سندس بکس نه قرضه اخلي او دغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې ښځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د ښځو اجتماعي مشارکت او د خودو تقویه کول په تصمیم گیری لیول کې دي.
مننه تورپیکی جانی، د شوزو د ظرفیت لوړولو لپاره تاسو ویل چې تاسو کار کوي، که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایئ چې په کومه برخه کې د شوزو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي؟
منګه خو که د خپل کار ته وایم، ما په مختلفو ادارات کې کار کړی دی. د ځوان انجینر هغه څوک چې نوی د پانتلون نه فارغ شوی، دا هغه لپاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودله چې د هغو اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه موږ لوړول، تر څو چې دوی هغه توانایي ترلاسه کړي چې دوی هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم، په دې برنامه کې هم څو مختلف پروګرامونه چې مثلا ښځه څنګه کولی شي چې سیوینګ وکړي، یعنې پس انداز وکړي، د پس انداز طریقې زده کړي، او څنګه کولی شي چې بیا دا پس انداز نه چې دوی کوي، چې البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي، بیا د هغې نه دوه قرضې واخلي، د هغې ګروپ نه دوه قرضې واخلي، او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړوي، چې مثلا کلهګه قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساته دی چې دوی کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي، او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي په هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدي وکړی شي ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي، چې ترڅو دو وکړی دو دا یقین ورکړی شي او په ځان باور پیدا کړي چې دوی هم کولی شي د نارینه او ښځو کار وکړي، عاید ولري، او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته، اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شدي اوریز موږ ملمنه تورپیکی علم ده. کله دوی څخه تاسو کوم پښتني لری مشته ټلیفون وکړي؟ اوس هم یو اوریدونکو را سر پر لیک دی. سلامونه ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مننه جانی، سلام تاسو ته، تاسو درنو مننه د ازادي رادیو ټول کډرونه لري، تاسو سلام علیکم، علي ګبلا فارکه ما له مننه راته ګریش ولسوالي.
مننه چې ټلیفون مو کړی دی ازادي رادیو ته. تاسو که د تورپیکی جانی څخه کومه پښتنه لري، مهرباني وکړي.
مننه د شاګردي تورپیکی څخه پښتنه ده چې دی نومړي خپل کار د کومه ځای څخه پیل کړي، او دی وس په خپل کار باندې کوم ستونزې لري.
مننه تورپیکی جانی، تاسو د دوی پښتنه واخیسته، تاسو کولای شئ چې د دوی ځواب وایست، مهرباني وکړئ.
وګورئ که تاسو د پښتنه بیا یو وار تکرار کړئ، چې ګټه
تیار راځي. دلته زموږ اوریدونکي د هلمند ولایت څخه ټلیفون کړی و، هغه وویل چې تاسو په خپل کار کې کوم ستونزو سره مخامخ شوی یاست.
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښتنه مطرح کړه. که د ورور مطلب دی چې زه د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم، نو من حیث دی چې یو افغانه ښځه یم، په پښتني ټولنه کې مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې زموږ عام خویندې لاس په ګریوان دي، هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي، چې د ښځه اصلا پایته دویم جنس قتل کېږي، یعنې ښځه په ټیټه سترګه قتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله، د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزو سره لاس په ګرېوان شوي، نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو، مهمترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې مخصوصا چې موږ خپل مېرمنو سره کار کوو، نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په مېرمنو راځي. زموږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه تر سره کیږي. بل مشکل د بیسوادۍ د یونسکو یو څېړنه چې کړې ده په داسې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري، یعنی بېسواده دي، او 63% په هغې کې نارینه بېسواده دي. چې بېسوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېواني، یعنی د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هماغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی. یعنی همیشه په دودیزه توګه میرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی، او د کور بهر چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې. دا په لرو پرتو سیمو کې دی، حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی. یعنی دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سم رسېږي نه شي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدواره یا هغې ته صحیح رسېږي نه کېږي، طبعاً هغه بعضې مریضي ځانې اخلي، بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي نه کېږي. او کله چې ښځه صحت د لاسه ورکوي، دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیم ګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنې کې ورسره لاس په کړې. نو امیدوارم چې د ورور خپل جواب اخیستی دي.
ډیره مننه تورپیکی جانې. از اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شزي اوریز مش میلمانه تورپیکی علم ده. اوس هم ورزم د یو بل اوریدونکو پر لور مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
منوي خور تاسو
بلې ستاسو ژغ سم نه اوریدل کی. بلې ستاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي. اوس په ورسو د یو بل اوریدونکو پر لور باندې هغوی برا واخو. متاسفانه چې دغه اوریدونکو ژغ نه اوریدل کېدی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم خورې تا ته سلام او مېلمنو ته سلام.
تاسو خپل نوم وایئ؟
حبیب ما
مننه
زمینرار ولا د خویانو ولا سوال نه اړیګه نیولې.
حبیب صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. که کومه تفسیره یا پښتنه لری مهرباني وکړئ.
زما دی تر پټه خورنه اول وته سلامونه وړاندې کوم. دا وختونه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې واخځه واخور وو غواړي لکه د مخالفینو د وطن مخالفینو نه هانه مشکل ولري. مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي، یو غواړي چې اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي. آیا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومه کیا قرضه یا سوالي کوم مرجع شته؟
مننه تورپیکی جان، تاسو د دوی پښتنه واخیسته، مهرباني وکړئ.
بلې د ورو ټام سلامونه وړاندې کوم او د پښتنې مننه کوم. د دې ورو سوال جواب پک نه باید وو. تاسو وایم چې موږ زیات مرګې لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغه قرضه واخلي او قرضه ورکړي. نو که دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د ورور ویل چې په خوګیاړیو کې دی، نو کولی شي چې دا جلال آباد ښار کې راشي. او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی وګوري چې د هغو دفترونه د دغو سیمو کې شته دی که نه. چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوګیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي، د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکو ته باور سوچ دوی خپل پښتنه کلری. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو ژغ مشترادی خپل نومیات کې او که پښتنه لري هغه هم وکړي. مهرباني وکي.
بلالجان مخکمه زنګ ورته و هغه تاسو څنګه ملنه ته سلام زو دي کابل ولایت خاجرغه او سواز نه غوښتي.
مننه. تاسو که د تورپیکی جان څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکي.
خدانو څنګه له مله نه پوهیږي
او بخشی چې تاسو ژغ مشته سم ناراضي اوس به هم یو بل اوریدونکو ته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام ازادي رادیو ته از موږ میلمانه تورپیکي علم ده که تاسو پښتنه لري مهرباني وکي
سلامونه تاسو تورپیکي ته موږ جوړي مخابه خوله ته ټول ته دنګل کلمونه خلکاله بلاندې مجلانه ماتنه
مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی تاسو که پښتنه لری کولای سي چې پښتنه وکي
مننه دا وایم دا لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره د تطبیق لپاره د حکومت په پلان کې چې شوی دی چې کې خور له مختنه د لره مکنه اکثر خلک دی د موږ له سیمه کې مشته دی چې کوم لور ورکې یا چې دغه ورکې کنه ګوټ په ورکې په بدل کې ډیر روپۍ لري خو ته په یو کې ما سیوله کتل کنه یا ګوټ په ورکې شل په ورکې او تر په عملی کنه هغه په ورکې حکومت دغه باندې کې بيسه غلې پاتې شو ته پوری یو قسم په ځکه لاندې نیولې تا ورې ګوټ ته دوه کړې دی وایي شل ته ورکې په خپل لورول دوم راځلم کې په دغه کې د حکومت لپاره پاتې ده چې په کې دغه په خپل کومه چې دغه باندې کې تاسو چې پوری وسه پوری نه
ش مننه ستاسو د پښتنې څخه تور پکې جانې مهرباني وکي
د دې ورونه مننه کوم تر هغه چې ما دا سوال واخیست د دې کې چې صحیح مې خپل چې د ناسم دودونو یې چې د پېټم دې نه ولور ته د ورور سوال د ولور پاتلو او دا چې منګا سکړي دي او حکومت هم پرې ولور ولور خپل پاتل چوپ پاتې دې فکر کوم هم دا څه سوال یو نو په جواب کې باید وایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید دې شي وي چې عام مېرمني عام انجنیر او ملکان دا به نه متضرر شي چې یو یې دا ولور اخیستل دي مونږ د چې ما سکیورټي یا د کاري دورې په هغه کاري دورې وخت کې ما مونږ همیشه یو هغه پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مہر باید سره جلا شي دا تقدیر ډیره کچا باندې زما په نظر باندې باید جمعتون کې ملای مامان هم د دې پاک لا باندې چې دا چولور او مہر سره دوه جدا موضوعات دي دا باید خلکو ته تشریح کیږي هغه یا موشي موږ هم د سیمینارونو د نه ورکشاپونو د دې په حق لا ورکړي دي او دا چې دولت وای چې په دې حق لا کوم کار نه کوي او چپ پاتې دي زه فکر کوم چې نه هغه ځینی قوانين چې موږ د ټولنې کې شته د مدني قوانين دي هغه کې اصلا ولور وجود نه لري او مہر قانوني جنب لري او موږ قانون په اساس شریعت اسلامي شریعت ده نو ولور چې وجود نه لري نو او دا په ناسم دودونو کې راځي نو حکومت هم هغه پروګرامونه د برخه کې لري لیدي او نورې هم لري د مختلفو برنامو هم په دې اړه ځنې برنامه پروګرامونه لري لیدي چې هغه یې عامه سره لري خو تر ټولو به ما سره دا وي چې د جمعتونو په کچه د سپینګیرو مخاورو په واسطه باندې دا تبلیغات په منځ کې لیکي چې جمعتونو کې په خارونو کې دا وشي چې نیو ولور یو خیر شری او غیر ضروري او اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ وارديږي نو کورنۍ دې ته وه تاول شي چې د ولور خپلونه لاس واخلي نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیز ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده یوازې یو اداره یو کس یو ورګان دا نشي کولای چې د ټولنیز ستونزې حل کړي اما او د دې یو یګانه لار حل لري حل هم دا چې باید عامه آگاهي پروګرامونه منستر شي په څو چې د ولور ټول د دود په ټولنه کې د منځ لار شي
مننه تورپیک جانی، تاسې د شوتو د اقتصادي ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي، تر ډیره داسې لیدل کیږي چې خلک خپل خويند یا شذین خپلوانو ته په میراث کې حق نه ورکوي، په ګڼو سیمو کې شذې پمځوکو کې درانه کارونه کوي. د ازادي رادیو خبريالانو په دې اړه ډیری راپورونه هم ورکړي چې په ګڼو سیمو کې شذې پمځوکو کې کارونه کوي او د خپل کورنۍ په اقتصاد کې لوی وانډ لري، خو کو ګورو دغه شذې پر خپل نوم هیڅ ځکه نه لري یا د مځکو چیشتنې نه وي. د جایداد لرلو او په میراث کې په برخه کې څه ډول پوهاوی ته اړتیا ده چې خلکو ته باید ورکول سي چې هغوی خپل شذینه خپلوانو ته په میراث کې حق ورکړي یا شذې وکولای سي چې پر خپل نوم باندې جایدادونه او مځکې ولري؟
ملالجان مننه، دا بیا هم هغه ناوړه دودونو ته ځي د دې ریشه چې مثلا شرم ګڼي چې ښځې ته یو حق د میراث ورکي، او یو دلیل هم دا کورنۍ چې میراث نه ورکوي دغه، یعنی ښځه یا جلۍ د بل کور کې واده کیږي او کله چې دوی ځمکه یا کور یا هر ملکیت ښځې ته ورکي، نو د دوی په کور یا ځمکه باندې به یو بیگانه نفر راځي او هغه به خپل کیږي، او دا یو بد دود دی. یا دودو مثلا غیرت او پښتو دا ایجاب نه کوي چې دوی میراث ورکړي. ستاسو په جواب کې باید ووایم چې زمون قانون، زمون قوانین، موږ ښه قوانین لرو په دې اساس باندې، قانون د میراث لرو، قانون د مدني احوال خانواده لرو، نو په هغې کې ټول ښځه د قانوني نگانه ښځه حق د میراث لري. د شرعي نگانه چون زمون قوانین ټول د شریعت نه اخیستل شوي دي، د شرعي نگانه ښځه حق د میراث لري. البته نظر په قضیه باندې فرق کوي چې په کوم حالت کې ښځه قرار لري، څونه ورثه پاتې دي او څونه میراث باید واخلي، نو فرق کوي. اما حق لري، حق هم قوانین نگانه هم د شریعت نگانه حق لري. پاتې شو زمون دود په ټولنه کې، دا بد دود دوی ته اجازه نه ورکوي، نه یوازې دا چې ښځه د میراث نه محرومیږي، ښځه د تحصیل نه محرومیږي، ښځه د کار نه محرومیږي، ښځه د صحي خدماتو ته د لاسرسي نه محرومیږي، ښځه د سیاسي تصمیم نیولو یعنی د رای ورکولو نه محرومیږي، د ډېر نورو اساسي حقوقو، انساني حقوقو نه محرومیږي، یوازې میراث هم نه دی. خو یو لاره دا ده چې ښځه اقتصادي پیسې خپل میراث ته لاسرسی پیدا کړي، دا چې حاکمیت قانون وجود ولري. یعنې کوم ښځه که غواړي چې میراث واخلي او یا کورنۍ د دې میراث نه ورکوي، په هر علت چې وي، دا مثلا دودیز عواملي که هر څه وي، نو باید یو قانون حاکمیت وجود ولري او دو هغې د قانون په واسطه باندې وکړی شي چې میراث واخلي. چې په دې هکله کې هم موږ په ټول افغانستان کې بس مختلف ادارې دي چې کار کوي، چې مدافع وکیلانې دي، یا هغه ځینې مراجع ځینې ښځې چې داسې شکایتونه د میراث نه اخیستلو نه لري، نو کولی شي چې هغو ته مراجعه وکړي او خپل میراث واخلي. یا بل دا چې بیا هم هماغه خبره ده چې باید موږ دیني علما په مساجدو کې آګاهي ورکړي چې دغه حق د میراث د شریعت په اساس باندې جواز لري، باید دو ښځو ته ورکړي، خپل خویندو ته، خپل میندو ته ورکړي، تر څو چې دو په آخرت کې کله چې دوی د دنیا نه قرضداري لاړ نه شي. بل دا چې ښځې که تر څو پیسې چې خپل اکثریت مخصوصا زمونږ په پښتنو سیمو کې ښځې د شرم نه میراث نه غواړي، وایي که زه میراث غواړم نه بس دا به یو شرم وي او فامیل به ما ته راغه څلې رحم قطع رفت آمد به ما سره قطع کړي، او دا به یو منفوره کلمه وي. نو ښځې دې هم خپل حق وپېژني او دوی دې هم د خپل میراث ادعا وکړي که چیرې فامیل یا ورثه دو ته حق نه ورکوي، نو بیا عدلي مراجع، قانوني مراجع شته چې دوی کولی شي د هغې طرف نه خپل میراث واخلي.
ډیره مننه تورپیکی جانی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدی پروگرام اوري. زموږ میلمانه تورپیکی علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. همدارز اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له هغوی څخه پوښتنه کوي چې کله تورپیکی جانی څخه کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مہربانی وکي بالي وستا سي جغرازي
دا تر یو کې خو څه خبر دا غوښته ده چې دا د شول پر حق دا خبرې کوي چې دا د شول پر هغه اصلي حکومت چې خدای او رسول په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي. بل هغه د شول پر برابر چې کوم شول دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شول د حق خبرې دي هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شول د حقوق غواړي چې د شول خورا د حقوق چې ورور یې مرده شي نیاره مونږ چې اواز د حقوق وساتي شي پر دغه برابر باندې زموږ د خدا غوښته ده چې پر دغه برابر باندې ډېری خبرې وکړي.
بله مننه تورپیکی جان. تاسو د دوی تبصره واورې د دوی وو د غورور ویل چې د په افغانستان کې په جګړه کې یاند دوی هدف دا دی چې په جګړه کې تر ډیره ناری نخ پلوان د شذ وجل کېږي او بیا بیرته هم لکه څنګه چې تاسو وینې شذ قربانیان دي د دې جګړې نو پر دغه اړه باندې او د سولې په برخه کې دوی ویل چې که تاسو یو څو خبرې وکړي. بل اوریدونکو ته ورځمه مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
بله علي بشير سلام تاسو او صاحب مليته محمد قاسم زبر من راځه په اړیکه.
وعليكم السلام زواك صاحب که تاسو کوم پښتنه لري مهرباني وکي.
زه د تمنونو کوم وکنه د چې تاسو سره کافته د مسکل شي راولي وکنه چې استخار د بیا ځي د خوند فرج چې واه زه څنګه ولرم یو ځینې وزارتونه او ځینې پوهنې پښتون ښکار کوي چې د تغیر ذات منل کوم دا چې دیول چې په مستقیم کوم ریپلنټ کوم د کوم څه کوم څه ښکار کوي او دا چې خاص وجود د خپل کې آی ښه ګرو څه څه هغې په څه په پام چې جرب جذب لري یعنې په نور ولادت کې د ښه ځوی ریپلنټ تقریبا کوم چې د جوړې ده.
بلې ځواک سپ مننه ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي خو که ما ستاسو د پښتني هدف اخیستې وي تاسو لومړی تورپیکی جان دوی له تاسو مننه وکړه او ستاسو ستاینه وکړه چې ډیر شکارونه کوي او بیا یې دا سویل چې آیا تاسو ستاسو فعالیت پر نورو ټولو ولایتونو کې دی او د هلمند په اړه فکر کوم چې دوی پښتنه وکړه چې آیا په هلمند کې هم ستاسو موسسه فعالیت لري کنه.
مننه د لومړی پوښتنې په جواب کې باید ومنله جان چې ورور ویني چې دو موږ باید د ښځې حقوقو په اړه چې اسلام په ورته ورکړي دي نو دې ورور ته باید ویو چې موږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او موږ ټول هغه هغه حقوق چې اوسمه دا وایي حقوق دي دا په اساس د اسلام یعنی په خپل ذات کې د ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی یعنی ټول فقط موږ مداول حقوق یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. دې په باره کې یو بار موږ ته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینهو د فکری چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې موږ حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکول د بیان دا ټول دا حقونه دي چې دا غربي حق نه دي نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې د اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړې ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه دی چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي. او بلې ویلي چې موږ په صلح کې څه نظر لرو، په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو، چې کوم چې موږ په نافذه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري، ځکه دا قوانین باندې ډېر کار شوی دی. دا قوانین اسلام سره مساوي مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې. نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو تلاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخیرو کې، یا هغه قوانین چې پاس شوي دي، دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه، او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی، بلکې اوس هم افغانستان کې زموږ مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په ښه کچه کې نه دي. موږ ګورو چې موږ انجونې مېرمنې تر ډېره بریده باندې د وهل ټکولو ظلم ستم د لاندې دي، چې دا د دوی حقوقو ته د عدم لاسرسي له وجې نه دی، بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري، زده کړو ته لاسرسی نه لري، کار ته لاسرسی نه لري، یا نه پرې خوشي کېږي. دا ټول هغه حقوق دي چې یعنې موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی، چې موږ وایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګل ګلزار دی، که طالبان راشي دغه ګل ګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه، موږ د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق غواړو چې موږ ته افغانستان دولت راکړي دي، او دا زموږ غوښتنه د طالبانو نه هم ده. او پس د طالبانو نه که هر حکومت راشي، دا به زموږ یوه غوښتنه وي. د دوهمې پوښتنې دپاره د ورور ته ووایي چې دا برنامه د ښځو د لرو پرتو سیمو د اقتصادي پیاوړتیا برنامه ده. په هلمند کې هم موږ ګروپونه لرو کار کوي، که د دوو سیمې ته یا مشخص د دوو ولسوالۍ ته نه رسېدلي، چون دا برنامه یو دوامداره برنامه ده، انشاءالله وبه رسېږي. او دوی که ته پوښتنه کوي، نو د کلیوالي اقتصادي پیاوړتیا پروګرام حتما هلمند کې به پیدا کړي، او کولای شي چې په ځان هغه دفتر کې چې دا خدمات ترسره کوي، ولایتي دفتر کې راجستر کړي، او دوی ته هم خدمات ترسره شي.
مننه تورپیکی جانی، تاسو شي خبري وکړي. زموږ اوریدونکو نور هم غواړي چې تاسو څخه پښتنې وکي او خپل تفسیر له موږ سره شریک کړي. اوس بیا ورځم د اوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ. د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی. فکر کوم چې زموږ رابطه نه وصل کیږي. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته پر دغه ټلیفون شمیرو زنګ راوهئ، 0500022515 او 0999203540. اوس هم یو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ. بله، موږ ستاسو ژغ اورو. تاسو خپل نوم یاد کړئ، او که له تورپیکی جان څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ما د تورپیکی جان څخه دا پوښتنه ده چې د تا عمر چېر دی، او د ښځو په پروګرام کې چې کوم هدف ته کار کړی دی؟
ډېره مننه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. مننه. تاسو خپل نوم یاد کړئ، او که پوښتنه لري وای کړئ. بله، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي، قطع کیږي. اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. متاسفانه چې زموږ رابطه د دوی سره قطع شوه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته، مهرباني وکړئ. د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
تاسو ته ټول ملمنو ته سلام کوم. ملهم مقامي ولسوالۍ نه زما پښتنه دغه عمر خور نه دغه دغه تجارت ټیکي دغه افغاني کالي عمل ته جوړي که د افغانستان نه وړي اول ته خرڅوي به، او هغه نه ډیره شکریا ادا کوم. او لا ورته کامیابی غواړم چې د افغاني فرهنګ په نور ملکونو کې دود کړي.
مننه ملهم صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام د زموږ میلمانه تورپیکي علم ده. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه چې ټلیفون مو کړی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لرئ هغه هم وکړئ.
او د یلمند څخه محمد نبی خبره کوم. ساسیم یلمنیا ته او تاسو ته د ازادي راډیو او د دونکو ټول څخه سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې او خصوصا په د یلمند کې بعضی کارونه د شوزو په نامه وسوله. تر هغه وخت پر یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې دغه څخه واخیستې. بیا هغه کارونه وه، هغه پروژه وه، هغه که خیاطي وکړي بل څه بیا ورک شول. هغه ماشینانو شی بیا واخیستله. بس دغه چې یو مخوره ښځه به و چې هغه به د یو خارجي موسسې سره یو دغه درلودې. بیا بیا هغه موسسې دغه جوړ کړې. یو څه وخت به و، یو څه نمایشي کارونه بیا وکړله. هغه چې بیا هغه پنډ واخیستې بیا به ورک شو. نو څه چې اوس دغه کارونه په یو صحیح معنا دي چې هغه د افغانستان ښځو ته هغه خصوصان هغه د زیاتو دغه ښځو چې هغه بېچاره ښځې دي، یا کونډیانې دي، یا یتیمان دي، هغو ته یو د روزۍ د طرفه څخه، د یو رزق د طرفه څخه دوی ته خود کې پاسي. دغسې یو کار عملي کار دوی په سر رسولی دی، کړی دی. که دلته موږ په لشکرګاه کې وګورو، خو موږ داسې یو عملي کار د هېڅ ګرو څه د هېڅ یو د ښځو په نامه ډېر دغسته کار یې نه محسوسېږي، نه معلومېږي. السلام علیکم.
مننه محمد نبی صاحب. تاسو د هلمند ولایت څخه زنګ وهلی و. تورپیکې جانې، تاسو د محمد نبی صاحب پوښتنه واورېده. دوی د فساد په اړه یادونه وکړه چې په دغه ولایت کې په ځینو پروژو کې شایي فساد شوی وي، او د ده پوښتنه دغه ده چې ستاسو په کارونو کې د څار په برخه کې که تاسو ورته وایست چې تاسو د خپلې موسسې له لارې څه ډول خپل کارونه څاري؟
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویل چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللي دي. دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفاً لطفاً دوی داسې فکر ونکړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم، یعنی په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات ارزه کړي. یو دوی تر شروع نه، یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې دوی لاسنیوی وکړي. او تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي. هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کارکوونکي لري، او د یو مشخص اکتیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل تارګیت ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام دو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دوه ځوانان او دا ماسته دی وي او تر څو چې دوه زاړم شي باید دوی ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي. او نه ټولې انجوګانې، ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی، لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی، نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دوی ته دي. نو پس بیا دو تا لارې چارې زده کوي او پس دا غینه دا د ټولنې خلک دي، دا هغه سیمې اوسېدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطۍ نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي، او څنګه دا دوامداره کې دا ګټه اخیستنې. یعنی دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي. این جی او په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري، او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپله خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي. یعنی تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټول این جی اوګانې په افغانستان کې. پس هغې نه باید دغه خلک خپله لار پیدا کړي. کړی دوهمه برخه چې د پښتنې چې تاسو زمانه وکړه چې موږ څنګه نظارت کوو، موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو. هغه یو خو خپل د سی ڈی سی یادونه هغه محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو ته طریق نشي یعنی هغه خپل د کلی خلک د دې برنامه نه نظارت کوي دا غي طریق نه نظارت کوي بیا د برنامه طریق نه نظارت کوي بیا د دونر څنګه دونر ورته باندې ته جهاني بانک ته چې دا غي طریق نه نظارت کوي او د دینه بر علاوه بیا دریم نظر یعنی ترک پارٹی عادت دے اگر ادی نظارت دینی قدم پہ قدم دے برنامو نے نظارت کی کہ پدی برنامے کے نظر شفافیت پر نظر کی وشر ہے پاما قسم دا برنامہ تدبیر کشی نو زمات منگا برنامہ دی خزو دی اقتصادی پیاوتیا پروگرام د شفافیت نه ټول وګړو ته ټول حق د برنامه مستفیدینو ته اطمینان ورکوم او تاسو د پروګرام د لارې نه په دوه غږ کوم که دوی کوم ځای کې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی کولی شي چې مستقیما موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي موږ سیستم د ثبت شکایت لرو د دوی ټول شکایت به محرم ساتل کیږي او د دوی هیڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکیږي بیا د ولایت په سطحه لرو بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو او بیا هم مرکزی دفتر د دوی په خدمت کې دی که دوی فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتیږي نو دوی زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي خپل شکایت ثبت کړي د دوی شکایتونو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
ډیره مننه تورپیکه جان چې تاسو د مخکښ شذې پروګرام سر غډون وکړ او ریدونکو تاسو تورپیکه علم واوریده تورپیکه علم د بینالمللي اړیکو په برخه کې ماستری کړې ده د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکې ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. دینن په دې خبرونه کې د خپل فعالیتونو او کار په اړه تاسو ته معلومات درکړل. ازادي رادیو شاو خو څلور نیمه میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شذو لپاره په پښتو او ری ځانګړي وی پانی پرانیستې د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پانه کې د شذو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. د دې پانی لاله د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د شذینه هنر بیلګې هم شریکيږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې پرشنالیک شریکولای شي. ازادي ویب @rfrl.org. همدارز ازادي رادیو تخپل تلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړی 00422211415. زموږ له شذینه اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې له موږ سره تماس ونیسي او راته وایس چې ازادي رادیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کوم موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښ شذې پروګرام پای ته رسیږي. د تاریخ خپرونې لپاره زما له همکارانو سره اوسئ. تر بیا مو پر خدای سپارم.
شمشنا تد دی ورک کاروان سالار شکنا د زبت فاتا یا کزار شکنا آئے زبت فاتا یا کزار شکنا شکنا آئے زبت پاتا یا کزار شکنا